د ماخام شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو ماخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې مشرانو جرګې د سمنګان د والي هغه اعلان غندلی چې وایي ولسمشر دی نشي لرې کولی. د افغانستان او زیمبابوې د ملي ټیمونو ترمنځ د روانې لوبې په اړه به جزئیات درکړو، او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د پاکستان د کرکټ وتلي ستوري او سیاستوال عمران خان د دریم ځل لپاره واده وکړ. د دا واده له هغې ښځې سره کړی چې د ورڅخه د خپل سیاسي او شخصي ژوند د ښه کېدو لپاره مشوره اخیسته. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلم او دا نیم ساعته خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکي لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. د خبرونه په خبرونو پیلېږي چې فرشتې جلالزی چمتو کړي.
ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مو سي. د افغانستان دفاع وزارت د تروریستي ډلو د فعالیت او پناځایونو په اړه د پاکستان د پوځ د لوی رستیز پرونی خبري رد کړې. له مسکراتو او مخدر موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي د کابل کې د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګره نورو هیوادونو ته د مخدرو موادو قاچاق زیات شوی، او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي تهران به د خپلو میزایلو پروګرام د نړیوالو تر کنټرول لاندې نه کړي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان دفاع وزارت د تروریستي ډلو د فعالیت او پناځایونو په اړه د پاکستان د پوځ د لوی درستیز پرونی خبري رد کړې. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا پرون د جرمني په مونیخ ښار کې نړیوال امنیتي کانفرنس ته وویل چې هیواد یې القاعده، تحریک طالبان، پاکستان او داسې نورې غیر قانوني ډلې ماتې کړې دي. باجوا وویل زه په ویاړ ویلای سم چې د پاکستان پر خاوره د تنظیم سو وسلوالو هیڅ مرکز فعالیت نه لري، خو د ادعا وکړه چې تروریستي ډلې په افغانستان کې پناځایونه لري او له افغانستانه د پاکستان پر خاوره حمله کوي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیرین نن د هغه دا وینا رد کړه، ویل چې پاکستان د نړیوالو تر فشار لاندې داسې خبرې کوي.
اساسي خبره دا ده چې پاکستان د فشار لاندې په دې باندې خبرې کوي چې پاکستان د پتور لیست کې شامل کی. په افغانستان کې هیڅ نو تروریستي مرکز نشته، د ټول مرکزونه په پاکستان کې دي.
د امریکا جمهور رئیس په اګست کې د افغانستان او سیمې لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړه او پاکستان ته خبرداری ورکړ چې په خپله خاوره کې د تروریستانو پناځایونه چې په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو او ملکی وګړو حمله کوي بند نه کړي، له سختو عواقبو سره به مخامخ سي. له مسکراتو او مخدرو موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي د کابل ښار د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر څخه نورو بهرنیو هیوادونو ته د مخدرو موادو قاچاق د پخوا په پرتله زیات شوی دی. دوی ځانګړي ارقام نه دي ورکړي. د دې مرکز مسؤلینو د دوشنبه په ورځ رسنیو ته ویلي چې څلور شبکې نیولې چې بهرنیو هیوادونو ته د مخدرو موادو د قاچاق لپاره یې وګړي استخدامول. د دې ادارې په وینا د حامد کرزي په هوایي ډګر پورې د مخدرو موادو د قاچاق تړلې 123 دوسیه تر اوسه څېړل شوې ده. د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د هغو نه کسانو جسدونه وموندل سو چې تیر کال د داعش وسلوالو تښتولي وو. د کوټ ولسوال سید رحمان مومند خبری رسنیو ته وویل چې په تښتول سو کسانو کې درې قومي مشران وو. دا جسدونه ټول په جلیز قبر کې اچول سوي وو او په اچین ولسوالۍ کې موندل سوي دي. د سیمې یو شمېر قومي مشرانو تایید کړی او رسنیو ته ویلي چې د مړو د جنازې مراسم نن ترسره کیږي. د کوټ د ولسوال په وینا په پیښه کې داعش لاس لري، خو داعش ته د پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او د زیمبابوې د کرکټ د لوبډلې ترمنځ د 500 اوورونو یو ورځنۍ نړیواله مسابقه یا ODI په شارجه کې اوس هم روانه ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرته له دې چې د نن ورځې د سیالۍ پایله په نظر کې ونیول سي له زیمبابوې سره د ODI د روانې لړۍ ګټونکې ده. افغانستان د لړۍ درې مسابقې ګټلې او زیمبابوې یوازې یوه لوبه د ځان په ګټه ختمه کړې ده. د نننۍ مسابقه په شارجه کې روانه ده. تاسې به په خبرونو کې د پایلو خبر سي. د ایران د بارونی چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي تهران به د خپلو میزایلو پروګرام تر نړیوال کنټرول لاندې نه کړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړی چې ک ایران په زغرده د بلستیک میزایلو له جوړولو لاس وانخلي له ایران سره د نړیوالو لاټمی موافقه وزي. د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ اټمی موافقه په 2015 میلادي کال کې وسوه چې پر اساس یې باید ایران د نړیوالو بندیزونو د نرمیدو په بدل کې خپل اټمی پروګرام بند کړي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن رسنیو ته ویلي چې دوی داسې دلیل نه لري چې خپل پروګرام بند کړي. په ایران کې د پلټنې او ژغورنې ډلې نن د هغې مسافر وړونکي الوتکې د سقوط ځای ته ولاړې چې پرون اصفهان ته نږدې د دنا په غره کې راغورځېدلې وه. چارواکو وویل چې په الوتکه کې ټول 15 سپاره کسان وژل شوي دي. د ایران دولتي ټلویزیون نن د چارواکو په حواله خبر ورکړ چې د پلټنې په عملیاتو کې 100 رضاکاران او هلیکوپټر هم شامل وو. د ایران د اسمان هوایي شرکت مسافر وړونکي الوتکه پرون د تهران له مهرآباد هوایي ډګر والوته او د یاسوچ په نوم د غرنۍ سیمې پلور د پرواز په وخت کې سقوط وکړ. او د امریکا د بارونی چار وزیر ریکس ټیلرسن وایي حکومت یې پر یو شمېر روسي وګړو د نورو بندیزونو د لګولو په اړه غور کوي. د امریکا دواړه ګوندونه پر حکومت انتقاد کوي چې د هغه قانون په عملي کېدو کې پاتې راغلي چې پر روسیه یې محدودیتونه زیات کړي دي.
د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، تر سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه او مرکې لرو. وباوري چې مشرانو جرګې د سمنګان د لیر کړل شوی والی هغه څرګندونې غندلې دي چې وای ولس مشرغنی د د لیر کولو صلاحیت نه لري. د حکومت پر وړاندې د سیمه ایزو چارواکو د نه اطاعت مسله مو په یوه تحلیلي مرکه کې څېړلې.
نظام په ضد باندې بغاوت دی، د نظام په ضد باندې درېدل دي، د نظام په ضد باندې خلکو راپارول دي، قومي او سیمه ایزو مسایلو ته لاسوهل دي.
له مخدرو موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې بهر ته د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د مخدرو موادو قاچاق د پخوا په پرتله زیات شوی. د افغانستان دفاع وزارت په هیواد کې د تروریستانو د مرکزونو په اړه د پاکستان د پاوځ د مشر څرګندونې ردوي.
په افغانستان کې هیڅ نو تروریستي مرکز نشته، د ټول مرکزونه په پاکستان کې دي. د کوټې شورا نه نیولې تر حقانی ډلې پورې او ټولو شوراګانو پورې.
د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د لوبې په اړه چې تر اوسه پورې د افغانستان اوه لوبغاړي اوټ شوي او په 48 اوورونو کې 212 منډې جوړې کړې دي. جزئیات هم درکو. او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د پاکستان د کرکټ ستوری او د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر عمران خان د دریم ځل لپاره واده وکړ. زموږ غږله ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی یو شمیر غړي وایي چې افغان حکومت باید د هغو دولتي مسؤلینو پر ضد چې د مرکزي حکومت پریکړې نه مني د قانون سره سم جدي ګامونه واخلي. د جرګې دوهم رسیال محمد اسف صدیقي همداراز دغه خلک باغیانو بلل او ویل چې د دوی او د دولت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ توپیر نشته. په دې اړه تفصیل له کابل د اکرام الله اکرام پر راپور کې واوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوی او شمیر غړي له دولتي څوکیونه د هغه لري کړل شوی مسولینو پر ضد چې د مرکزی حکومت پریکړې نه مني د پوځي اقداماتو غوښتون کړي. د دغه جرګې د هم مرستيال محمد اسف صدیقي د دوشنبه پورس ازادي رادیو ته وویل چې حکومت په دې برخه کې جدي چلند ونه کړی نو لري نه ده چې په راتلونکو کې نور دولتي مامورین هم په ورته عمل لاس پورې کړي.
دوی سره غړونه کوي په هغه صورت کې لکه څنګه چې موږ د مخالفینو په مقابل کې دغه سیمه موقف ګیری لرو، دوی هم د نظام مخالفینو په جمله کې حسابيږي. نو په دغه موضوع کې حکومت ډېر د پوځي اقداماتو نه دوی کار واخلي، دوی په مقابل کې عملیاتو کې تر څو نور دغه کسان چې د نظام په دوی کار کوي دا به د نظام لپاره یو غټ ګواښ وي.
د یادونه ده چې په افغانستان کې په دی وروسته وکیل دندو لری کړل شوی یو شمیر والیانو د مرکزی حکومت پریکړه نه د منلې ویلي چې د ملي والی حکومت د سیاسي هوکړې لمخې رامنځته شوی ولسمشر د لری کولو صلاحیت نه لري. د روانې اونۍ د شنبه پورز د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې اعلان وکړ چې د ولسمشر د فرمان لمخې د 15 ولایتونو لغمان، لوګر، سمنګان، کندوز او میدان وردګو والیان بدل کړي دي. تر دغه اعلان وروسته د سمنګان والی عبدالکریم خدام 13 ورځې په یو خبری غونډه کې له دندې د لری کېدل نادلانه پریکړه بللی ویلی چې د جمعیت ګوند او حکومت ترمنځ د سیاسي هوکړې پر بنسټ ګمارل شوی دی. خدام ټینګار کړی چې د نوموړي ګوند او د ترکمن قوم په خوخه خپل دندې ته دوام ورکوي. جمعیت اسلامي ګوند هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د سمنګانو د لری کړل شوي والی له دریځه ملاتړ کړی ویلی دی چې حکومت باید په خپله دې پریکړه بیا کتنه وکړي. له دې وړاندې د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور هم چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د ولسمشر لخوا استعفا منل شوي لا هم د بلخ د ولایت په څوکۍ پاتې دی. نور خپله استعفا متفي بللې ویلي دي چې یوازې د جمعیت اسلامي ګوند پریکړې ته پابند دی او که دا ګوند ورنه وغواړي دنده به پرېږدي. په ورته وخت کې راپورونه وایي چې تر دې مخکې یو شمېر نورو سیمه ییزو حکومتي مامورینو هم د خپلو لرې کېدلو او یا هم تبدیلیو په اړه د مرکزي حکومت پریکړې نه دي منلې. خو د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک اداره وایي چې په ولایتونو کې د والیانو د لرې کېدلو او تبدیلیو په اړه به د ولسمشر فرمان هرومرو عملي کیږي. د دغه ادارې ویاندې منیرې یوسفزاده ازادي راډیو ته وویل لومړیتوب دا دی چې دا مسلې د خبرو له لارې حل شي. که څه هم د افغان حکومت چارواکو تازه په دې اړه سندي ویلي او تمه وه چې نن دوشنبه اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا د غونډې تر پیل د مخه رسنیو سره په دې اړه خبرې وکړي، خو نوموړي وویل چې د اوس لپاره د ورځې د تودو مسایلو په اړه خبرې نه کوي.
و موریدل چې مشرانو جرګې د سمنګان د لری کړل شوي والی هغه څرګندونې غندلې دي چې وایي ولسمشر غني د ده د لری کولو صلاحیت نه لري. د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن رئیس اجمل هوډمن وایي څوک چې د ولسمشر د فرمان مخالفت کوي د هیواد اساسي قانون تر پښو لاندې کوي. ښاغلی هوډمن ازادۍ راډیو ته وویل چې د اساسي قانون تر پښو لاندې کول بغاوت دی، نو ځکه ولسمشر باید پر وړاندې جدي دریځ غوره کړي. له ښاغلي هوډمن سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان مرکه کړې او په پیل کې د یو شمېر چارواکو لخوا د ولسمشر له فرمان څخه د سرغړونې په اړه پوښتنه ترې کړې.
د نظام په ضد باندې بغاوت دی، د نظام په ضد باندې درېدل دي، د نظام په ضد باندې د خلکو راپارول دي او د افغانستان د قوانینو سره په مخالفت کې قومي او سیمه ییزو مسایلو ته لاسوهل دي، هغه ته د لمنه وهل دي او موضوع ډېره واضح ده. ځکه د افغانستان د اساسي قانون له مخې د افغانستان اداره یو مرکزی اداره ده، ټول محلي ادارې د مرکز تابع دي، جمهور رئیس د دولت رئیس دی، د حکومت رئیس دی او د یو سلسله د اساسي قانون د څلور شپږمې مادې له مخې نه د لوړ پوړو مقاماتو د عزل او نصب صلاحیت لري. کله چې څوک د دغه تصامیمو مخالفت کوي هغه په واقعیت کې د افغانستان د اساسي قانون مخالفت کوي او د افغانستان د اساسي قانون په مقابل کې درېږي. او بیا جالبه خو دا ده چې بیرته د حکومت له منځه د هغو کسانو ننګه کېږي، مثلا د بهرنیو چارو وزیر چې په عین حال کې د حکومت وزیر دی که څه هم قانوني وزیر نه دی، اما اوس عملا د بهرنیو چارو وزارت په سر باندې نصب دی، هغه د حکومت له منځه بیرته راپورته کېږي او د همدغه باغیانو ننګه کوي.
دغه ستونزه لومړی له بلخ ولایت نه پیل شوله او لړۍ ورځ تر بلې ولایتو ته غځول کېږي. حکومت ته څه کول پکار دی؟ په وړاندې باید څه اقدامات وکړي؟
دا څوک چې د والی د لرې کولو تصمیم نیسي هغه هم حکومت دی، او څوک چې نه مني دغه پرېکړه هغه هم حکومت دی، ځکه دا حکومت خو جوړ همداسې دی. اوس د دغسې حکومت نتیجه همدغسې وي، اما په ځانګړې توګه جمهور رئیس ته په کار ده چې خپل موقف په دې کې ډېر واضح کړي. که چېرې دلته د افغانستان، البته زموږ له نظره د افغانستان اساسي قانون نافذ دی او ټول باید رعایت کړي، اما جمهور رئیس باید خپل موقف واضح کړي چې که دی په دې باور واوسېږي او په دې کې قاطع واوسېږي چې د افغانستان اساسي قانون نافذ دی، نو دغه کسان ته باید واضح ووایي چې څه شی د ملي وحدت د توافقنامې په نوم باندې هېڅ شی وجود نه لري. بیا خو د اجرایه ریاست موجودیت هم د سوال سره مخامخ دی. بیا ټولې هغه وکړي چې د افغانستان د اساسي قانون سره په مخالفت کې څه وي، دا ټول د سوال سره مخامخ دي. او جمهور رئیس باید قاطع موقف ونیسي او خپل هغه اشتباه څلور کاله مخکې کړی وو هغه اوس هم کولی شي جبران کړي. اما که جمهور رئیس له بلې خوا نه د موافقتنامې مسله هم مطرح کوي او د اساسي قانون مسله هم مطرح کوي، دا خو بیا په خپل یو تناقض سره جمهور رئیس مخامخ دی.
د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن رئیس د سیاسي او حقوقي چارو کارپو اجمل هوډمن و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان دفاع وزارت په هیواد کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو په اړه د پاکستان د پاوز د مشر روستۍ څرګندونه ردوي. د پاکستان د پاوز مشر په مونشن کې یوې نړیوالې امنیتي غونډې ته په وینا کې ویل چې پاکستان د تروریستي ډلو پر ضد کوټلي ګامونه اخیستي، خو هغه زیاته کړه چې دا ډلې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری ازادي راډیو ته ویل پاکستان ورخطا دی او غواړي په دې ډول څرګندونو د نړیوالو پام بلې خواته واړوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کویټ شورا حقانی ډله، القاعده او نورې ټولې ترګرې ډلې په پاکستان کې دي. د یاد وزارت ویان دولت وزیر په افغانستان کې د ترګرو ډلو د خوندي پټنځایونو په اړه د پاکستان د لوی درستیز وروستۍ څرګندونې د نوموړي ورختایي او په هغه هیواد د فشارونو پایله بولي. وایي دا په داس حال کې ده چې تر دې مخکې یو شمېر پاکستاني چارواکو په هغه هیواد کې د ترګرو ډلو د موجودیت په اړه اعتراف کړی. ښاغلی وزیری د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستاني چارواکي په هغه هیواد کې د ترګرو ډلو د څرنګوالي او موجودیت په اړه ثابت نظر نه لري.
اساسي خبره دا ده چې پاکستان د فشار لاندې د امریکا متحده ایالات د ناتو غړي هیوادونه او په دې اخرو کې په فرانسې کې په دې باندې خبرې کیږي چې پاکستان د پتور لیست کې شامل کی. په افغانستان کې هیڅ نوې تروریستي مرکز نشته، د ټول مرکزونه په پاکستان کې دي. د کوټې شورا نه نیولې تر حقانی ډلې پورې او ټولو شوراګانو پورې
دی. وای په افغانستان کې د ناټو غړي هیوادونه وضعیت له نږدې څاري او نړیواله ټولنه دې نتیجې ته رسیدلې چې اصلي ستونزه په پاکستان کې ده. د پاکستان لوی درستیز قمر جاوید باجوا د شنبې په ورځ د جرمني په مونیخ ښار کې یو نړیوال امنیتي کانفرنس ته د خبرو پر مهال ادعا کړې چې پاکستان په خپله خاوره کې القاعده، طالبانو او جماعت الاحرار ډلې ته ماتې ورکړې، خو د افغانستان لخوا دوی ته ګواښ په خپل ځای پاتې دی. نوموړي وویل پاکستان د ترګرو پر وړاندې بیلابیل اصلاحي اقدامات کړي، خو دا ډلې لا هم په افغانستان کې خوندي پناه ځایونه لري. باجوا ویلي په پاکستان کې له 130 حملو نه 130 یې په افغانستان کې پلان شوي او دوی له دې اړخه ډېر زیان لیدلی دی. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف پرون په پاکستان کې یوې غونډې ته ویلي چې له افغانستان نه پر پاکستان د کېدونکو حملو تر شا د هندوستان لاس دی. خواجه آصف ویلي زموږ په ختیځ کې پروت دښمن هندوستان زموږ لویدیځې پولې هم ګواښي. خو د پوځي او امنیتي چارو افغان کارپو ګلنبی احمد زیوی په داس حال کې چې د پاکستان اصلي څیره ښکارا شوی، هغه هیواد یو ځل بیا د نړیوال ټولنې فکر بدلول غواړي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل د دغه هدف لپاره پاکستانی استخبارات ان په خپل هیواد کې هم حمله پلانوي او پړې پر افغانستان اچوي.
دوی اصلا لیوی خانه وزر وړاندې کوي، لیوی خانه حیاتان راځي کی دلته دنیاوالو ته ورځي، دلته لابي کوي ورته وایي چې موږ په دې خبرو کې نه یو او له بل طرفه په موږ باندې خپل ملامت اچ. زه په یقین درته وایم چې هغه پاکستان او هغه ډلې چې د دوی له حمایت نه برخوردار دي په نظامی موټرو کې انتقال کړي دي، په نظامی اډو کې په پیښور او نورو ښارونو کې د بده کړي تر څو خپل عملات وکړي او بیرته راوړي خپل ځای کې.
دای وای په پاکستان کې د تورستی ډلو د څنګ فعالیت په اړه نړیوالو ته مهم اسناد سپارل شوی او په دې برخه کې د هیواد څرګندونې نور چاته د منلو نه دي. ښاغلی احمد زی وړاندیز کوي چې نور باید د پاکستانی چارواکو په خبرو باور ونه شي او نړیواله ټولنه او افغانان پر وړاندې یو موټی ودرېږي.
لکابلا یوسف خان زدران راپور راکو. له مخدرو موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز وایي چې د حامد کرزی له نړیوال هوایي ډګر څخه د مخدرو موادو قاچاق د پخوا په پرتله زیات شوی. د دې مرکز مشر اوبخین نن په کابل کې خبریالانو ته وویل په وروستیو څو میاشتو کې داسې شبکې نیولې دي چې حتی ځینې کسان یې نورو هیوادونو ته د مخدرو موادو د قاچاق په خاطر استخدامول. خان محمد سین او په دې اړه تفصیل.
له مسکراتو او مخدرو موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز مسؤلین وایي له کومې ورځې راهیسې چې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر له لارې نورو هیوادونو ته د مخدرو موادو د قاچاق موضوع ورسپارل شوې، لاسته راوړنې د پخوا په پرتله زیاتې دي. د دغه مرکز د خبرونو رئیس احمد خالد موحد د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په وروستیو څو میاشتو کې په دغه نړیوال هوایي ډګر کې د مخدرو موادو د قاچاق سباندې 130 قضیه چې 150 کسانو پورې اړه درلوده بررسی کړي دي. خاغلی موحد وویل د مخدرو موادو د قاچاق د قضیو دغه شمیره ښیي چې له دې لارې بهر ته د مخدرو موادو قاچاق د پخوا په نسبت زیات شوی دی. خاغلی موحد د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د نیول شو مخدرو موادو په اړه وویل.
حدود 86 کیلوگرم مواد هروئین خالص
است. شاوخا شپوراتیا کیلوگرم خاص هروئین، 4 کیلوگرم چرس او 1 کیلوگرم شیشه ده. هروئین کیفیت لرونکی دی او قاچاقکوونکو غوښتل د نسل لارې هندوستان ته یوسي. سربیره پر دې چې د قضې اړوند څلور شبکې چې ځینې کسان یې بهر ته د مخدره موادو قاچاق ته استخدام ول هم نیول شوي دي.
د بوبل د روان کال د دلوي په میاشت کې د مرکز ولایتونو په کچه د مخدره موادو 50 قضیه چې دوه خزو او یو ایرانی تابعه پورې اړه درلوده بررسی کړي او پتړاوي 950 کسان نیول شوي دي. خاغلی موحد دا هم وبل پر دغو کسانو اړوند ابتدایي محکمه له دوو کلونو نه نیولې تر 60 کلونو پورې د بند حکم کړی دی. له مسکراتو او مخدرو موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د معلوماتو له مخې دغه قضیې د روان کال د جدي په میاشت کې 55 وې. د چارو پوهان سره له دې چې په دې برخه کې د افغانستان د عدلي او قضایي ارګانونو هسې ستایي خوایي، په افغانستان کې د مخدرو موادو د کښت، تولید او قاچاق موضوع سیمه ییز او نړیوال اړخونه پیدا کړي او د شته ستونزې هوارولو ته په کار ده چې د سیمې او نړۍ هیوادونه په ګډه سره مبارزه وکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالشکور دادرس آزادي راډیو ته وویل
پدیش ډیر لاسونه اوښتوی دي، ډیر قوي تدابیر ته ضرورت دی. زموږ د پولیسو، زموږ د عدلي او قضایي سیستم تر واک نه وتلی خبر ده. په نړیوال کچه زموږ سره مرستې ونیسئ. زموږ ملي پولیس او زموږ څارنوال او محاکم په یوازینۍ ډول سره به ډېره ګرانه وي چې اوس وایي دغه قاچاق او دغه د مخدره موادو کش پروسس او ترافیک مهار.
د افغانستان د مسکراتو او مخدرو موادو پر ضد د مبارزې مرکز په سلوراتیم لمریز کال کې تاسیس شو. د دغه مرکز مسؤلین وایي د تاسیس له نیټې راهیسې یې 921 میله وسله، په سلګونو لاسي او درانه بمونه، یوش راکټونه، د قاچاق کوونکو څخه باندې 2000 نقلیه وسایط، په زرګونو مرمۍ او داسې نور نیولې دي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
زمگ غگل آزادی رادیو آوری. قدر من آوریدون که ده اخبروانه پا دوام که رسره وستی خووس یو بلا موضوع لرو. ده اروزگان ده مرکز ترین کورت خار حتیوال وی چه کاروبار پتاپ دریدلی. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې په دې وروستیو کې هلته کاروبار خراب شوی، ځکه چې اکثر دوکانونه نورو سیمو ته لیږدول شوي دي، هغو سیمو ته چې اکثره پکې د وسلوالو مخالفینو ولکه ده. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت ښار ته وتلی او له خلکو سره یې خبرې کړي.
د ترینکوټ ښار اوس خپل رنګ له لاسه ورکړي، ځکه هر ورځ هټیوال ترې تیښته کوي او د وسلوالو طالبانو تر ولکو لاندې سیمو کې خپلې هټۍ خلاصوي. په دغه ښار کې پاتې ځایي هټیوال وایي اوس یې کاروبار په ټپه درېدلی دی او ګټه وټۍ نسته او لاس تر زنورته ناست دي. دوی لامل په دغه ولایت کې نامنی د ناپیژند وسلوالو له لوري د هټیوالو لوټل او پر ترینکوټ ښار باندې د ولسوالۍ او لیرو پرتو سیمو لارو تړل کېدل یادوي. دغه هټیوال وایي دوی هم اوس اړ دي چې د ترینکوټ ښار څخه خپلې هټۍ نورو سیمو ته ولېږدوي.
هېڅوک په موږ کې غور نه کوي، دا د لارې برابرۍ بندې کړي دي، په هغه غره باندې اوړي اړه یې فعاله کړې، زموږ بازار یې وران کړی دی. پخوا مې د ورځې لک لک سودا کوله، موټر به مې په هفته کې خالي کوي، دوه مې خالي کوي، دوه موټر راته ولاړ دي، اوس د هغې چلوم پورې مې اډې ته بار کړي، په 1500 مې اډې ته بار یو.
ښار کې مخکې یو دکان په کریا هیڅ هم نه پیدا کېدلی چې په هر څو باندې وایي خلک به بلادوی پر وجه د کریا دکان نه پیدا کېدی، اوس په هر څو کې شش ډېر دکان خالي ولاړ دي چې څوک نشته.
د ښار دغه هټیوال اوس دولت ته خواست کوي چې امنیت یې خوندي کړي او لارې دې ورته خلاصې کړي او د هغه هټیوالو مخه دې ونیسي چې د ترینکوټ ښار څخه خپلې هټۍ باسي. د ښاروالۍ د ځایي ادارې مسؤلین هم دغه چارې اندېښمن کړي او وایي که دغلته د هټیوالو غم ونه خوړل سي نو د ترینکوټ ښار به پالچ سي. د ترینکوټ ښاروالۍ سرپرست عبدالجلیل سمیم ازادي راډیو ته داسې وویل.
اوس د مثال په ډول باندې خپلې پر بازار باندې پر مرکز باندې دومره تاثیر اچولې دی چې نو کله چې په بازار کې هغه کسان نه وي چې دلته دوکانداري کوي، هغه کسان نه چې دلته خرید و فروش کوي، هغه کسان نه چې دلته مال اوړي، نو ښاروالي به خپل عواید د کمې خوا کې
ولایتی اداره به دانه منی خو هټیوالو ته ګواښ کوي که کوم څوک د وسلوالو طالبانو تر ولکو لاندې سیمو کې غیر قانوني هټی خلاص کړي نو د افغان پوز له لوري به پناه شي. د والی مرستیال عبدالواحد پټان
دکانداران تاسو ویل چې لا د بازار تړي بازار خلاص دی بازار کې کوم مشکل نشته که چېرته زموږ په داسې ساحه کې چې هغه د پلان مطابق باندې نه وي او مخالفین پکې بازار جوړ کړي او یا شی جوړ کړي هغه ودانۍ به د منځه ځي بیا حق د شکایت هم نه لري که بازار جوړ کړي بازار بلنګي کې
هټي والی یادې خبرې پر داسې مهال کوي چې له تیر دوو کلونو راهیسې د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونه او وسلوال طالبان له یو بل سره په جګړه بوخت دي چې ورسره د ټولو ولسوالۍ لارې هم وسلوالو طالبانو له مرکز ترینکوټ سره د ترافیکو پر مخ تړلې دي.
د ازادۍ راډیو خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن له زیمبابوې سره د یو ورځنیو 15 لوبو په وروستۍ لوبه کې 241 منډې وکړې او 9 لوبغاړي یې وسوځېدل او 50 اووره یې پوره کړل. دا لوبه څنګه وه؟ د بحث لپاره زما همکار صفی الله ستانکزی په سټوډیو کې راسره دی. ستانکزی صاحب، لوبه خو تاسو ولیدله، د سکور 241 څنګه دی؟
د شارجه په میدان کې چې له دې وروسته به کېدای شي رطوبت نور هم زیات شي. 241 سکور د برته چیسنګ لپاره یا د برته ترلاسه کولو لپاره ډیر عالی سکور نه دی، خو د افغان لوبغاړو بالینګ برخې ته وګورو، د افغان لوبغاړو بالینګ تبان چې تر بیټنګ پورې قوي دی او کولای شي چې د زیمبابوې لوبغاړي رایسار کی، خو زیمبابوې هم تکړه لوبغاړي لري او که پارټنرشپ جوړ شي نو 241 ډیر زیات سکور نه دی د افغانستان لپاره په ډیفند کې یا دفاع کولو کې.
همدې میدان ته په پام سره چې تاسو خبره کوي، یو ایډیال یا مطلوب سکور به څو وای؟
د پاول اننګ کې تر 300 شاوخوا په دغه میدان کې جوړول ډیر ښه، لکه چې افغانستان په یو ورځ کې 303 دی شو کړ او برته د زیمبابوې لوبغاړو هغه سکور پوره نه شو کړل، نو په 250 پلس یا له 200 نه پورته 200 او یا وتیا او تر 300 پورې دغه سکور په دویم میدان کې بیا ډیر کم چیز کېږي، ځکه چې هلته رطوبت زیاتیږي، بال به خوېږي د فیلډرانو له لاسه او سخته به وي چې بال رایسار شي، نو د بیټنګ لپاره ګټور تمامېږي. وروسته د شپې هوا نو درې سو شاوخوا ډیر ښه سکور دی خو نه دی شوی په دې میدان کې.
او لوبه څنګه ورستای؟ سوال د افغان لوبغاړو.
افغان لوبغاړو نن البته باید ویم چې درې تبدیلیان راغلي په افغان ټیم کې. جاوید احمدی راغی د احسان جنت په ځای چې شپږاو یې منډې وکړې او ډیر ښه ثابت شو. سمیع الله شینوار راغی چې ښه سکور یې ونه کړل او یو بل لوبغاړی هم په اخر کې راغی، شاپور زدران، چې هغه به وروسته په بالینګ کې راځي. نو دوی چې تبدیل شوي دي تر اوسه پورې ښه ښکاري، نو وګورو چې څه کیږي.
زیاته مننه صفی الله ستانکزی. قدر من اوریدونکو، ستانکزی تل د سپورت اړوند خبرونه تعقیبوي او له کرکټ سره خو مخصوصا خاصه علاقه لري. د خبرونې په وروستۍ برخه کې بیا هم کرکټ، د پاکستان د کرکټ ستوری او د مخالف ګوند مشر عمران خان ویل کیږي چې د دریم ځل لپاره واده وکړ. دا دریم واده له هغې ښځې سره کړی چې د ور څخه د خپل سیاسي او شخصي ژوند په برخه کې مشورې غوښتې. نوریاس نوری او په دې اړه تفصیل.
د پاکستان د کرکټ وتلي ستوري او د مخالف ګوند مشر عمران خان دریم واده له شپږ شپېته کلنې بشرا وټو سره چې د ورڅخه د خپل شخصي او سیاسي ژوند ښه کېدو لپاره سلا مشوره اخیسته کړی دی. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د یکشنبې د ورځې ناوخته دا مسله تایید کړه او ویل چې عمران خان دغه واده په لاهور ښار کې په خصوصي مراسمو کې وکړ. د جرمني د ډی پی ای خبري اژانس راپور له مخې د عمران خان د ګوند غړو ویلي چې میرمن وټو چې د څو ماشومانو مور له خپل پخوانی میړه سره له شاوخوا دیش کلونو ګډ ژوند کولو وروسته بیله شوې ده. خو دا نه د روښانه چې عمران خان د دغې جوړې د ګډ ژوند د پای ته رسېدو سبب شوی که تر شا یې نور عوامل شته. عمران خان چې په 1992 کال کې د کرکټ په برخه کې د پاکستان لپاره اتلولي خپله کړې وه، څلور کاله وروسته یې د پاکستان د تحریک انصاف په نوم ګوند تاسیس کړ. له ولسو کلونو سیاسي مبارزې وروسته د هغه ګوند د 2014 کال په انتخاباتو کې ډیر ښه وځلید او د په لسګونو څوکیو په ګټلو سره یې د هیواد ملي اسمبلی ته لاره پیدا کړه. عمران خان په 1990 لسیزه کې د جمیما ګولسمیت په نوم د یوه برتانوي میلیونر له لور سره واده کړی و چې له 9 کلونو وروسته دواړه سره بیل شول. عمران خان د دوهم ځل لپاره په 2015 کال کې له یوې پاکستاني الاصله برتانوي سره چې د درې اولادونو مور و واده وکړ چې یوازې یو کال دوام وکړ. عمران خان چې د سپورت په دوران کې هغه تل خزو سره د نږدې اړیکو د پالون کې ځوان لوبغاړي په توګه کتل کېدل، د سیاست په ډګر کې یو داسې محافظه کار تګلاره غوره کړې چې له پاکستاني طالبانو سره پر سولې ټینګار کوي او مذهبي ځواک هم خپلوي.
ډیر مننه قدرمن اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو. د نن ورځې د خبرونو تر پایه یو بل نیم ساعت خبري